پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. یو نامه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. بریتانیا رسنۍ وایي د طالبانو له وخته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایفنینګ استانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9242 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې جوړ شوي وو. په دې اساس دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1040 تنه اوسي. همداراز تر 5000 ډیر شخصي کورونو ته بیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد روسیې له بشپړې یرغل 9 میاشتې تیرې شوې خو دښمنۍ د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډېری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او اوبه هم پرې بندې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن له سریلانکا سره خپل لومړی ورځنی لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنی لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کړه کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 2 لسو لوبو 2 ګټلې دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن 4 مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي، بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ، د هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې هم میدان ته راوځي. پرون هم 4 سیالۍ وشوې. وروستۍ سیالۍ تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وچې. د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه. خبرنه ملازه دی رادیو واوریدل. د غراز وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او ځینو نورو مسایلو تفصیل اوري. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلن جنسیتي تبعیض بللی دی. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله.
کانفرانس امروز هم پنهانی بود در فضای
نه کانفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو.
په افغانستان کې مو د ښځو روان وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
هر ورځ مونږ نجونی ورکیږي احمد کورنۍ لډار خپل غاګ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پویږي.
دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا حمزه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنۍ چلن جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو کې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډیرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سخت نیوکه وکړې خو طالبان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما ویلي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې روان دی. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو د اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
اروپایی پارلمان د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واک تر طالبانو له بیا رسیدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو او خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي جنسيتي اپارتاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په سانوي زده کړو بندیز هم غندلی او ترې غوښتي چې په خپلو تیرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې یې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د خصوصو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونی لسانه ویز دک په بیبرخې کړي د خزو په لباس کار او سفرې بندیز لګولای، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخه نیولې ده. خزې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډیرو برخو څخه وستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د خزو او نجونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه لمنځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د خزو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجانا زوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان لپامه غورځولې.
د افغانستان لپامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه؟ له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تېر جمهوري نظام کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله. په دې غونډه کې راټولو شوو یو شمېر مېرمنو وویل د ښځو په حقونو باندې تیری، په بشري حقونو باندې تیری دی. دغه ښځو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو او ډلو وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږ کال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړوونکې سودا بې نژند ازادي راډیو ته وویل، په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون نمانځل کېدله، خو سکل د طالبانو حکومت څخه په پټه کبو د څلوېښتو ښځو پر غونډې دلو سره جوړه شوه.
کانفرانس امروز هم پنهانی بود، د فضای بسته.
نننی کانفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لري ووسو. په ډېر محدودیت سره مو میرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ یې هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر ځل د افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او یا یې په اړه هیڅ نه دي ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
میتونیم بگویم کې 25 نومبر مصادف بود به روز من خشونت علیه زن.
کولی شو وایو چې د نومبر 15مه سمون خوړ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې لنډیوالې ورځې سره. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیک ښځې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ مخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه غوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای را کړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیڅ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې، یعنی تر 10 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اغلی صافی، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه. سلام ورته تاسو ته
اوریدونکو تاسو ته تخنیکی کار کوم.
مننه. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بیا هم نړیوالو ډېر پاملرنه کړې ده. مختلفو لورو په دې برخه کې ځینې څرګندونې شوې دي. په تېره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریتیو نامه ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هېواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. دیتا په پام چې په افغانستان کې خځې تر فشار لاندې دي، دا ورځ هم داسې مهال منزل کیږي چې دغه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې د دغه ورځې له منزل سره به د افغان ښځو وضعیت نړیوال لا پام زیات کړي او پر طالبانو به په یو ډول باندې فشارونه راوړي چې باید په دې برخه کې د ښځو او نجونو حقونو ته غاړه کیږدي؟ وخت کم لرو، خو پکراتو وای چې وضعیت خورا واضح معلوم دی تر اوسه چې په افغانستان کې په ښځو باندې څه تیریږي. که دا راته وای چې دغه ورځ چې اوس راغلې ده، نن ورځ ده، نړیوال ورته پام اړولی دی، فکر کوي چې نړیوال به فشارونه نور هم زیات کړي پر طالبانو او دغه فشارونه به کوم مؤثریت یا اغیزمنتوب ولري؟
دوی ډیره وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې د طالبانو باندې راوړي. ځکه دا یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت لري، او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول او په څه وضعیت ژوند کوو. موږ یې خپل غږ ته مبصلی نیسو. نن ورځ چې د 15 نومبر د تاریخوالو ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی څه مه فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای لصفه ساسو په نظر نړیوال ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګوري چې له هغې نه کار واخلي؟
ولې نه، ما څنګه لمبا خبرې کړې ده. دوی د یو خوانه غواړي دا خو دی نه غواړي چې دوی د دې حکومت په رسمیت وپېژني، او د بلې خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. خو سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چاته رسېږي چاته نه رسېږي. تاسو اقتصادي او سیاسي تحریمونه راوړي چې پرې دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هېواد کې ګډون وکړي، په هر بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور کړي چې دا خبره ومني. مګر دوی په لاس کې هر
شی ده. آقای صفی فکر نکوید چې دغه سیاسي اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوئ چې کومه بل لار شته ده، یو بل لار پاتې ده هغه هم د ځواک څخه کار اخیستل؟ آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له ځواک کار واخلي پر دوی فشار راوړي؟
ووالینا که دوی تر څو امشمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هر څه فشار راوړي هیڅ ګټه نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او د غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، آرامي راشي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید سم امشمول حکومت جوړ شي ټولو ته
حق ورکړي. یولانډا پښتنه، شل کاله مخکې نړیوال ټولنې پر راس کې امریکا په افغانستان کې ډېر پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو، خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نه شوی کولای چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووځي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
ولې نه، مخکې د همدېنه چې دوی پر باید افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی ته یو شرط سمه په هماغه دوها مذاکره و څه شی چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هېڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل د ټولو چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هېڅ کوم ګټه نه لري تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې څه موجود لري، دا هم د دې نور هېوادونو له وجې ده.
مننه کور ودان،
شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
مننه کور ودان، د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سم یو نړیواله موضوع دی. اروپای ټولنه د کډوالو د چارو وزیران نن غونډه کوي. دوی د دې اندېښنه لري چې اروپا ته د کډوالو ورتګ په زیاتېدو دی. د کډوالو د منلو پر سر هم د اروپای ټولنه د هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل ځای پاتې دي. جزئیات به له احمد شبره وورو.
د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایټالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې د هغو کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر دولتي سازمان د ویشغورونکو بیړۍ له لوري ژغورل شوې دي. ایتالیا وایي چې دا کسان دې له کشتۍ نه کوزي شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپای ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه یې د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سشکل تروسه تر څلور نوي سره ډیر کډوال د مدیترانې د سمندرګي لاري ایتالیا ته رسیدلی دي. پروسشکل په همدې مسیر دا اوښتو کډوالو شمیر څه باندې وش پیته ضرورت رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایجنت په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارد او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د قسمو له امله سشکل قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرت ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناک لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایتالیا ته ځي. یونان، ایتالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا، منځني ختیځ او یو شمېر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډېر کډوال سشکل ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې کوریشیا ته سشکل څلور څلوېښت زره مهاجر رسېدلي او دا شمېر هم تیر کال کمه وه او اوولسو زرو ته رسېده. اکثر کډوال په ډیرو خطرناکو لارو اروپا ته ځي. د یونان د ساحلي ګارد په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا یو نیم زر کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمیر له شپږ سوه څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې دوه زره کډوالو مړینې او تری تم کېدل ثبت کړي.
نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د هغو افغان خزو شمیر هم کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ را وروسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي، ویرول شوي او ځینې اوس هم لا درکه دي. په دې تفصیلي راپور کې مو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې خزیې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړیده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وه. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره پاتل ویختم ریاست کې و. وروسته خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره و خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې وبله نادرکه معترضه میرمن ده، همکارې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ.
مشکل می داشتیم که قرار می بود
برای که چرت با موداسی استون زلرله چه باید خزی تا موویلی وی خو هل تا زندان که هیچ خزنه و او زمجبور وم چه خبل استون زه یو نارینه تا چه اصلا اغور بانده نپوهیده ووایم. ما استون زه درلوده خود دوی بشله و چه تا ولی لمنز نکوی اولی قرآن نوایی. ما بورتویل چه زه شرعی مشکل لرم خو بیا هم دوی نپوهیدل اویل بی چه تبهانی کوی. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. دا طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. عالیه عزیزي چې پخوا د هرات د ښځینه زندان رئیسه وه څه باندې 15 میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د عالی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړې او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي لمړ یو ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزي وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشي کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویریدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه ویشتنه معترض میرمنی د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه د کورنۍ چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترض میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترض میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوې او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کیږي او یا به د طالب زندان ته اچول کیږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسو مجبورئ د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو لخوا د بندیانو شو ښځو په اړه مو واورېدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق استانکزی وایي
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال چمپیون کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.